تاسو ستړي مشه قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا هم د تورخم د لانجی موضوع چیرو د تورخم لار خاینن پرانسل شي خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسات د جوړولو لانجلانه د هوار شوی په دې اړه یو بحث لرو. د غرض په دې اړه چې د افغانستان هوایي ځواکونو د هلمند په جګړو کې څه رول لوبولې یو تفصیلي راپور لرو. دوونیز پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. لومړی محمد حدیث پردیس سوال ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجې پر سر خبري روانې دي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز وایي په افغانستان کې به د حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي، او د هغه برید کوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اغېز لاندې روانه اونۍ د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د تورخم د لانجې پر سر خبري روانې دي. په تورخم کې له درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته پر اوربند موافقه وشوه. په دې ترڅ کې د ننګرهار د ولایت شورا رئیس احمد علي وایي کچیرته له سیاسي لارې دا مسله نه هواریږي ولس د هیواد دفاع ته چمتو دی.
د مرکزی حکومت نه خواهش کوو چې دغه مسله دی د ډیپلوماټیکو چارو نه حل کی، کبیا د ډیپلوماټیکو د لارې نه حل کیږي، د خپل ولسونو باندې غږ وکي، ولسونو دې ته آماده دي چې خپل وطن نه دفاع وکړي.
د اکشمې پښپا جګړه وروسته تر دې پیل شو چې افغانستان په تورخم کې د پاکستان لوري د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. دغه تاسیساتو د جوړېدو خبر الله هم نه ده حل شوی. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز جنرال مایک ویلش وایي په افغانستان کې به د حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونۍ امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه. امریکا په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست، خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تیرونۍ یو ځل بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې له اړتیا سره سم برخه واخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک ویلش د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل چې په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنیو حالاتو کې مهم دي او له دې سره به د جګړې په ډګر کې تغییر رامنځته شي. د البانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د البانیایي ځواکونو شمیر دوه برابره زیات شي. د البانیا دفاع وزیر تیره ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې دا ژمنه وکړه. د اوس لپاره البانیا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 240 پوځیان لري. د ناټو سرمنشي ینس ستولنبرګ د البانیا د دې پریکړې هرکلی وکړ. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هغه برید کوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اغېز لاندې روانه اونۍ د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. د عمر متین پلار صدیق متین چې په افغانستان کې زیږیدلی دی او اوس د امریکا په فلوریدا کې ژوند کوي خبري اعلان ته وویل. د پلار په توګه د خپل زوی په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی، خو په دې نو خبر چې پر زوی داعش اغېز کړی دی. دی وایي که چېرته د داعش په څیر تروریستي ډلې نه وای نن به مې زوی راسره و، تاسو به خپل عزیزان لرلی او هیڅوک به نه ټپي کېده. عمر متین د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د یکشنبې په شپه لږ تر لږه 500 تنه ووژل او همدومره نورې ټپیان کړل. صدیق متین وایي که په سلو کې 1% هم شک پیدا شوی وای چې زوی د داسې برید قصد لري پولیس پې خبر کړي وو. ایران په رسمي ډول نړیوالې عدلي محکمې ته شکایت وکړ ترڅو د دې هیواد هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوې وې ترلاسه کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو دې محکمې د جون په 15 وویل چې د ایران شکایت یوه ورځ مخکې دوی ترلاسه کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې په رسمي ډول یې له امریکا څخه نړیوالې عدلي محکمې ته شکایت کړی ترڅو د ایران د مرکزي بانک 2 میلیارده غلا شوې پیسې بیرته ایران ته وسپارل شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې نړیواله عدلي محکمه یا ICJ به څه پریکړه کوي. د امریکا سترې محکمې په اپریل کې ویلي وو چې دا کنګل شوې پیسې باید هغو کورنیو ته ورکړل شي چې خپلوان یې په بیروت کې په 1983 کال کې د بمی بریدونو پر مهال ووژل شول او په دې حمله کې چې پر امریکایي پوځیانو وشوه ایران ملامته وګڼل شو. تهران دا رد کړې ده چې په دې بریدونو کې لاس درلود. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېره ښکېله شي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. د ویل چې پریکړه یې کړې ده چې د ناټو له لوري د عراقي ځواکونو د روزنې او ظرفیت لوړولو چارې پراخې کړي. ستولنبرګ زیاته کړه چې هدف دا دی چې راتلونکې میاشت په پولنډ کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. ناټو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي. ناټو همداراز پر دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف مستقیم ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ناټو باید ډیر څه وکړي تر څو ائتلاف د داعش ډله وځپي. د هغې مصري الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راولویده او شپږ شپېته سپرلۍ ووژل شوې، ټوټې په څو سیمو کې لیدل شوې دي. دا خبر پرون د څېړنې هغې ډلې ورکړ چې مشري یې مصر کوي. دغې الوتکې چې له پاریس قاهرې ته روانه وه، ټوټې یو اوبتل لیدلې دي. مخکې له دې چې دغې الوتکې لویه ټوټه په دغه سمندرګي کې چې د اوبو ژوروالی 3000 متره دی پیدا شي، د لټون ډلو یوازې کوچنۍ ټوټې موندلې وې. د دغې الوتکې د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تخنیکي ستونزې په نسبت یې د تروریستي برید احتمال ډېر دی. څېړونکي کمیټې د یونان د چارواکو هغه راپورونه تایید کړي چې وایي دغه الوتکه له غورځېدو مخکې لومړی چپې خوا ته تاوه شوې او وروسته ښي خوا ته. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 340 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی هم تایید کړه چې په جګړه کې ښکېل اړخونو موافقه کړې چې تاوتریخوالی به دروي. مسکو د اوربند اعلان وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې او د بشار الاسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د امریکا صبر او حوصله پای ته رسېدلې او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې پرې توافق شوی و. روسیه په سوریه کې القاعده او ورسره تړلې النصره جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندیو او ټانګونو بریدونه کوي. روسیه په حلب کې د سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کوي. د سوری رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري. د سوری د بشري حقونو د څارنې ډلې د راپور له مخې د جون له 14 راهیسې په سیمه کې په جګړه کې اویا وسلوال وژل شوي دي. او وروستۍ خبر هغه دا چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال په روان اتلولۍ کې تیره شپه کوربه هیواد فرانسې له البانیا څخه 1-0 په وړاندې لوبه وګټله. تر دې مخکې تیره ورځ سلواکیا 2-1 په وړاندې روسیې ته ماته ورکړه، او د چهارشنبې د ورځې بله لوبه د سویس او رومانیا ترمنځ د 1-1 په مقابل مساوي پای ته ورسېده. نن به انګلستان له ویلز، اوکراین له شمالي ایرلند او جرمني له پولنډ سره لوبې وکړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د تورخم لار ښایي نن پرانستل شي، خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لا نه ده هواره شوې. د پاکستان د پوځ ویان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې دننه جوړیږي.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory. This is 37 meters inside Pakistani territory.
دا مسله مو په یو بحث کې چېړلې.
سو پوری د ډیورنډ د کرخې مسله د ستونزه په خو بنیادي معنی د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې نوی حل شوي. نو دا رنګ زما په خیال چې د ستونزې به دغسې وخت وخت راولاړېږي.
د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر اغېزمنتوب یو تفصیلي راپور لرو.
د سردار شهید محمد داود خان
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د جون په شیبو کې په پروګرام کې مو د سلما بند چې نوې پرانستل شوې تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده.
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو، او په هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا ګاندی افغانستان ته تشریف راوړی و.
او لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر اغېزمنتوب مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
بې پیلوټ تیاری او کشپی تیاری چې تنه کشپیات کوله چې طالب جبهي جنگ نه کوي. طالب یو ساعت دلته دی په کشپ دغه کې راځي د کمپیوټري قواو خو دوی بېرته جدغه نقطې څخه.
اساسي او بشري حقوقو بلونس پروگرام هم د خبرونه په دوه منی مې کې درته خبرو. د تورخم لار خاینن پرانستل شي په دې سیمه کې پروند افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنز اور بند وشو. په تورخم کې جګړه د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړېدو پر سر د یکشنبې پورس پیل شوې و، خو د دې تاسیساتو د جوړېدو برخلیک لانه دی څرګند. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
تمه ده چې د تورخم لار نن پاکستان پرانیزي. دا لار له تیر یکشنبې را په دیخوا وروسته تر دې وتړل شوه چې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو مسول چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن به لاره خلاصه کړو. کابل او اسلام آباد دا مني چې په تورخم کې درې ورځنۍ جګړه د هغو تاسیساتو پر سر شروع شوه چې پاکستان جوړول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې جګړه ودرې شي او سمزه د خبرو له لارې هواره شي. په ورته وخت کې د پاکستانی رسنیو په وینا د دواړو هیوادو د سرحدي ځواکونو د مشرانو ترمنځ هم پرون خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا تیر ورځ په راول پینډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو جوړېدل د دواړو هیوادو په ګټه دي. چې هر رنګوي دروازه جوړې شي، دا دروازه د پاکستان په خاوره کې ده. نږدې 30 متره د پاکستان په داخل کې ده، نو د هغې په برخه کې هیڅ شک نشته. خو دا خبره هم سمه ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم ترې مساوي ګټه واخلي. دا د دواړو هیوادو لپاره ښه ده. دلته به خلک درې شي، کتل کې شي، د پولې دواړو خواو ته به هر حرکت څارل کې شي. په تورخم کې د دې دروازې کار د یکشنبې په ورځ د جګړې له پیلېدو سره ودرېد. بیا د دوشنبې په ورځ جګړه غلې شوه او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني لوري بیرته کار پیل کړ چې له دې سره بیا ډزې شروع شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زاخلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې موافقه کړې ده چې په تورخم کې به د تاسیساتو مسله د خبرو له لارې هواروي او تر څو چې دا ستونزه هواره شوې نه وي پاکستان به هلته کار نه کوي.
په همدې موضوع کې به هم تم کې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په ارکیل سیاسي او ملي مشرانو سره په یوې مشروطي غونډه کې د تورخم پر لانجې خبرې وکړې. پر دې موضوع صالح محمد صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي انجینیر سید اکرم او په پېښور کې له میشت ورځپاڼه لیکونکي روحان یوسفزي سره په یو بحث کې خبرې کړې دي. اوله پوښتنه د ننګرهار د خلکو له استازي انجینیر سید اکرم نه کړې چې ولې د افغانستان او پاکستان پوځیان پر تورخم وسلوال شخړې ته مجبور شول.
چې کله افغانستان لاسته راوړنې ولري، د همسایه ملک لخوا مختلف ولایاتو کې فشارونه وارد شوي دي او خلاف د قانون دغه حرکات ترسره شوی، چې د دې بېلګه تېر ورځو کې مونږ او تاسو ټول د دې شاهد یاسو چې په تورخم کې جګړه د دوه سرحدي قواوو منځ کې شروع شوه. ټول افغانان او پارلمان او ټول ولسونه په خپل دغه ځوانانو باندې او سربازانو باندې او افسرانو باندې ویاړي.
بله وکیل صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، بحث دوام لري. له پېښوره روشان یوسفزای را سره په لاین کې دی. یوسفزای صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلسته، څه تاثیر کړی دی دغه وسلوال نشتی په تورخم کې، هلته په پېښور او په خیبر پښتونخوا کې د عامو خلکو پر ذهنیت اول ته د ځایي چارواکو عکس العملونه څه دي؟
د دې یقینا په دواړو غاړو باندې ډېر خراب اغېزه ده. دلته خو خاص کر زمونږ د پېښور یا د دې ځای د کوزي پښتونخوا چې کوم خلک دی، هغوی هم دا چې کوم امن دوست خلک دی او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ روغ جوړه غواړي چې دا زمونږ دواړه داسې هېوادونه دي، د وینې رښتې دي، یو بل سره یو بل سره یو خپل وطن قسم لګړي. زه فکر کوم چې دا تر څو پورې د ډیورنډ د کرښې دا مسله د ستونزه په خو بنیادي نومانی د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې نه وي حل شوي، نو دا رنګ زما په خیال چې د ستونزې به دغسې وخت وخت راولاړېږي.
بله یوسفزای صاحب، دا لنجه خو د دې لنجې حل خو هم ډېره اوږدمهاله پروسه غواړي. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې دا د خلکو په ارادې پورې تړلې مسله ده. په لنډ مهال کې تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
د دې لپاره په کار دی چې په سفارتي توګه باندې د دې سر دواړو هېوادونو چې کوم دی نو امن په لاره باندې د خبرو اترو په لاره باندې سره کېږي، او د دې ستوندې د دې یو پوخ یو د غرو باتي چې دا د ډیورن کرخه چې کومه ده یا دلته چې اوس کوم دامنو شو یا دا دوی دروازه جوړول دا کوله بای چې د افغانستان دولت چې کوم یې نو دام په اعتماد کې اخته وي نو دا ستوندې دونه ورولاله شوی او دا خبره چې کوم یې نو دا لنجه دا په خبرو تر مونږ دغه کیږي په سفارتي دغه معنی ځکه چې جام په مسلې نه دی او موږ خو افغانان اصل چې کوم یې نو
وکیل صاحب افغانستان او پاکستان د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف له واکمنۍ راهیسې د کرښې پر سر جنجال سره لري کله د اوسپنی سیم د غزولو خبره کېدله کله هم د کندې د ایستلو او په دې وروستیو کې هم له ویزې او پاسپورټ پرته چاته له تورخم دروازې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کېدله او اوس هم نه ورکول کېږي اوس ولې خبره جګړې ته ورسېده تاسو فکر کوئ چې ډیپلوماسي ناکامه شوه
د فکر کوم چې دغه د ډیورن کرخه یا دغه مسله چې د قانونو قانونونه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا چې څنګه ورورو ول دا د سفارتونو په توان خبره نه ده دا د دواړو ملکونو د ملتونو او د دولتونو خبره ده دا مسله چې کوم قرارداد او یا هغه تاریخ پوره شوی او بیا هم دوی همیش یو فشار راوړي چې دغه موضوع شروع شي نو دا هغه وختونو کې دغه مشکلات افغانستان لپاره ایجادی کی یا فشارونه وارد کیږي چې کړه د ماجرینو موضوع را پورته شي او کله دغه حالتونه دوی هغه سفری نقطه کې چې خلاف د ټولو قوانینو ده دوی یو حرکتو کی تر سوچ ټول دنیا دوی په جریان کې واچي حمله د هغوی لخوا شوی او زموږ دغه دفاعي او امنیتي ارګانونو خپل دفاع له خاطره دغه جګړې ته ادامه ورکړې کله افغانستان باز بنیادی قانونه یا نور ممالک چې افغانستان سره تاریخي اخاړي کې لري هغه یو بنیادی قانونه وو کې نو دغه فشارونه رامنځته کیږي زه فکر کوم چې دغه موضوع دغه مشکل چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده د دواړو دولتونو او ملتونو ترمنځ خبره ده او دا وخت ضرورت لري او باید دواړه دولتونه او ملتونه په دې کې خبرې وکړي صحیح ده چې مونږ افغانستان او پاکستان همسایه ملکونه دي دواړه مسلمان ملکونه دي زمونږ همداوس دوه نه تر درې میلیون مهاجر هلته پراته دي دغه مهاجرو ته عام بین المللي قوانینو مطابق او یو مناسب ټایم دوی ته وټاکل شي تر څو چې دوی په عزت او خپل وطن ته
چدلته زمينه د ژوند دوی ته برابر شي. یوسف زید صاحب تاسو چې په خیبر پښتونخوا کې فعال رول لري د خلکو سره هم په تماس کې یاست ورسپانو ته هم لیکنی کوي په ولسی کچا یا هم د مدني ټولونو په استازیتوب د دې لنجې د حل لپاره څه اقدامات سوي دي د دوړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکیچ د کمولو لپاره
په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت د پښتنو یو حکومت ته فشار چې کوم نه لاندې دغه شی په کډوالو باندې یا په دغه باندې البته دومره ده ظاهر ده چې لوګو نه ویره ترخه خو موجود دي چیکینګ او غدغه چې کوم دی نو هغه بیا چیرې دی او د دې سره سره چې دلته روزانه کم تک راته وو د افغانستان لکه زمون چې هغه نه کوم مریضان بیماران به دلته په خبرو سپتانونو سره راتل او شم بالا چې کوم دی نو د تجارو بالا ګاډي چې کوم دی په سونو باندې ولاړ دي د دې غاړم د هغه غاړم
وکیل صاحب په داسې حال کې چې افغانستان له ناټو څو اروپایي هیوادونو دغه راز امریکا سره امنیتي او دفاعي تړونونه لري افغانستان د پاکستان په وړاندې په سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې د برلاسۍ لپاره له دغو تړونونو څومره استفاده کولی شي ستاسو نظر څه دی
تر اوسه پورې دغه ملکونه چې دلته ناټو دی یا نور دوست هیوادونه دي د افغانستان امنیتی ارګانونو سره دوی خپل اماده کومکونو ته ادامه ورکوي امنیتی او دفاعي ارګانونه هر نوع امکانات د دې لري چې خپل د خاورې وطن دفاع وکړي خو موږ د دوی نه غوښتنه پدې دې چې باید په داسې حالاتو کې ډېر مستقیمن زموږ دفاعي ارګانونو نه دوی ملاتړ وکړي
تاسو د دوړو په خبرو کې یو انده ټکی دا و چې جګړه د حل لار نه ده نو په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان دواړه د سخت ریزو له تحرکاتو زیانمن شوی
افغانستان امیش افغانستان صلح غوښته افغانستان امیش جګړې ته ترجیح نه دی ورکړې افغانستان اوسنی رئیس جمهور هم هر فرد پیلاړ ورسره کېناسته د صلح لپاره د امنیت لپاره د تروریزم د ختمولو لپاره افغانستان همیش صلح غواړي او په جګړه کې هیڅ کله د هیڅ هیواد ګټه نشته خو مونږ غوښتنه دا کوو چې باید همسایه ملکونه افغانستان ته د یو مستقل او آزاد هیواد په سترګه وګوري او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
بل یوسفزای صاحب، تاسو څه پیشنهاد کوئ د دغه لانجې د حل لپاره چې اوس په تورخم کې ولاړ سوي؟
زه کوم دا غواړم چې دا څنګه چې پرون افغانستان د اشرف غنی چې دوی چې یې موږ عربي هټ خبرو اترو په دغه مسند په خبرو اترو حل کول غواړو، جنگ طرف ته چې څنګه موږ غواړو دغه د پاکستان دغه تم پکار دي، د هیواد تم پکار دي، د دې زم خلکو ته پکار دي، د سره سره په الیسی کچمانی هم یا زمون چې کوم د سیاسي ګوندونه دي چې هغه د لري خاص کړو د پښتنو د کوم پرس ګوندونه په غوړو کوم هغه یې دغه دلته په میډیا باندې دغه خبره کوي چې دا سره چې نسل پکار دي او د دې مسلې چې کوم نو یو مستقل حل پکار دی، او څنګه چې دوی وویل یقینا چې افغانستان ځانته یو خود مختار آزاد هیواد دی او یو بل په دغه کې کوم نو لاسوهنه او دغه دا ډېر بد اغېزې وروړي.
وکیل صاحب، تاسو که په لنډو کې راته وایست چې تاسو څه حل لاره پیشنهاد کوئ د دې اوسنۍ لانجې د حل لپاره چې ورځ په ورځ یې لمن پراخېږي؟
زه د همسایه ملک نه دا غوښتنه کوم چې باید په دغسې حالاتو کې که په دوی باندې د ایالات متحده امریکا نه فشار راځي یا نور ملکونه د دوی باندې فشار راوړي او دوی او خپل مشکلاتو کې سر راګیر کیږي، دوی باید افغانستان د دې اعلی و نه ګرځي چې دغه ټول توجه د دنیا او د افغانستان دغه یو نقطې ته راوړي. دغه سفلي نقطه چې ده دا د نن نه ده، دا د لسهاو کالو نه ده. زه فکر کوم چې اوس هم دغه نقطه چې عمل ته ده دا د ډیپلوماټیک لارې نه د لپاره دی او حل لارې وسنجول شي او باید هیڅ کله جګړه نه ده اغویل طرف آغاز شي او نه زمونږ نظامیان جګړه کوي. کله چې د همسایه ملک لخوا زمونږ په نظامیانو باندې حمله وشي نو دوی الحمدلله ښه مورال لري، ټول افغانان د دوی ملاتړ دي او دوی خپل د وطن او خاورې او ناموس نه دفاع کوي.
د افغانستان پاکستان په اړیکو کې د وروستي راپورته شوي کړکېچ په اړه بحث مو له ازادي راډیو واورېد.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایزاد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي راپورته شوي کړکېچ موضوع څېړل کېږي، خو اوس یوه بله موضوع راخلو. د افغانستان هوایي ځواک د هلمند په جګړه کې ماسر تمام شوی دی. په دې اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. دا ځل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په خپل تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
تورن سمیر د هلیکوپټر الوتکې دروازه وتړله. تور غټه عسکری خولی چې د اوږده لین یا ویر سره تړل شوی ده پر سر کړه او په خولی کې تړلې مایک خولی ته سموي. غواړي په دې پرواز کې د انجینرۍ او پیلوټانو له ډلې سره خپل اړیکه جوړه کړي. دوی سنگین ته ځي او غواړي د ورځې په دې پرواز کې ځینې جنگي او خوراکي توکي ورسوي.
ما روزانه تقریبا در حدود 600 700 500 ما پرواز داریم.
سمیر وای موږ هر ورځ د 15 تر 30 ساعتونو پورې الوتنې لرو. کله تر دې هم پروازونه ډیر سي، ځکه جنو هغه سیمو ته چې په محاصره کې دي د دې هلیکوپټر په واسطه اکمالات کوو. زموږ سره په دې روزمره الوتنو کې د کندهار، کابل او شندن څخه راغلي پیلوټان مرسته کوي. موږ د 15 شپږو الوتکو په مرسته بیلابیلو سیمو ته د توکو د لیږد دنده په غاړه لرو.
پنج شش بار تیارای ماست که اینه میجه ما تا در بخش اکمالاتی هستیم. بدم
کله کله په توده او ګرد هوا کې د می ولس دی ترانسپورټي الوتکو پورته کېدل ستونزمن وي، خو په هلمند کې چې د مساحت له نظره د افغانستان له سمه برخه تشکیل وي او د جنگ په اوسني موسم کې چې سرتیر پکې په خورا پاشلی او پیچلی راځي کې وشل سوي دي، دغه شمیر الوتکې کولای شي هم ځواکونه د امکاناتو له مخې اکمال کړي او هم د جنگ پر مهال د غوی او ایملاتړ وکړي. د هلمند په خوانی امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې په خورانه امن او ورځو کې په دې ولایت کې دنده اجرا کړې ده وایي تجربو ښودلې ده هغه جګړې چې د هوایي ځواک ملاتړ ولري 80% ګټل شوي دي.
80% جنگ هوایي ځواک ماتولی شي. هر وخت چې هوایي ځواک فعال شي او هغه تیاری چې موږ د مسلح قواو لپاره ضروری دي د موږ د سرحداتو د ساتنې لپاره نو تاسو ته اطمینان درکوم چې هلته به بیا د سرحد نه هیڅوک هم تیر او بیر نشي. اوس موږ تیاری د ګزمې لپاره نه لرو. په آن واحد د پوستې ته د مهماتو د جبهخانې او د وسلې د رسېدو امکانات ضعیفه دي. موږ هغه شکل چې ضروري دي نه یو تجهیز شوي نو ځکه د سرحداتو ساتنه اوس هغه شکل چې شاید باید وسي ناممکنه ده.
سر جنگ که څه هم د هلمند د جګړې د ګټلو لپاره د هوایي ځواک پر پیاوړتیا او تجهیز ټینګار کوي خو په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فقیر وایي اوس د دې توانایي لري چې د وسلوالو موقعیت کشف او په اړه هوایي عملیات وکړي. سره له دې چې په دې وروستیو کې 215 میوند کل اردو ته شاوخوا 10 باله کشفي الوتکې ورکول شوي دي خو د هلمند اوسیدونکي وایي تر هغو چې د ډرون دغه ډول الوتکې د کشف تر څنګ بمونه وانچوي هومره موثرې نه تمامېږي چې تمه یې کېږي.
د هوایي ځواک په باب خو موږ هغه وخت منندوی او مننه کوو چې دوی خپله د جنګ اقدام هم وکړي. په کته دغه بې پیلوټه تیاري او کشپي تیاري چې تنه کشپیات کوله چې طالب جبهي جنګ نه کوي. طالب یو ساعت دلته دی په کشپ دغه کې راځي د کمپیوټري قواو خو دوی بېرته ځي دغه نقطې څخه دا خاص کامیابي نتیجه موږ نه دي لیدلې. هغه کمپیوټري سیستم موږ ته د تایید وړ دی چې دوی خپل اقدام د جنګ هم وکړي. دښمن وویني او خپل تخریب
تیاری دی. په هغه صورت کې چې خارجي تجاوز پر موږ وسو خارجي تجاوز په هغه صورت کې تیاری کار دی. دا چې موږ خپل داخلي کار دی چې په خو هم دا کار موږ په لاس کې وو وادي ورزل نو د دغه څخه کار واخلي د قوم څخه کار واخلي د قومي مشر څخه کار واخلي د مشورې څخه کار واخلي.
د شورا د نظامی اډې په وڅنډ کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو په قرارګاه کې د هند د لوري ورکول سو څلورو مې پنځوي چنګل کټور څخه دوی په ځل یا ټوکرانو پوشل سوي تر سترګو کېږي چې د روان میلادي کال د جنوري پر 6 نیټه افغان حکومت ته وسپارل سوي. د دې الوتکو څخه ویل کېږي د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو کې چې دوه میاشتې وړاندې پای ته ورسېدل ډېره استفاده سوې ده. که څه هم د هلمند اوسیدونکي د لس باله تازه ورکول سو کشفي الوتکو پر جنګي او کشفي وړتیاو ډیر باور نه لري خو د 215 میوان کل اردو مشر ډګر جنرال محمد معین فکر وایي د دې الوتکو تر رسېدو وروسته د کشف چارې دومره اسانه سوي دي چې ان په 50 کیلومتر مربع ځکه کې هم یو انشای نه ورکیږي.
دا زما لپاره ډیره مشکله وه. هر نفر هر نوه راپور به چې ما ته راغی نو مجبور وم چې هماغه راپور زه تایید کړم او د هماغه راپور په عملي کولو کې اقدام وکم. خو اوس دغه تیارې چې ما لرکول شوي دي 50 کیلومتره مربع ساحه چې دوی په ذاته جیګي شي د خپل کنټرول اغه لاندې ولی او پراتیپی لاندې اوس که څوک مال راپور راکړي چې په خاننشین ولسوالۍ کې 50 نفر گروپ پر غلې ده زه دې ځنه دستي پرواز ورکوم. الته ګورم چې څه نشته یا مثلا راپور راکړي چې په مارجا کې 100 نفر گروپ پر غلې ده داس ما خپل قطعات او جستامون او اغه چې راکې نور ورګانونه الته چې زه وګورم په دا ټوله ساحه کې په مکمل توګه باندې هیڅ شی نه ایزه ځتی مطمئن شم دغه سیمه نه.
سره دې چې د 215 میوان کل اردو مشر د یو شمیر نور الوتکو د ورته رسېدو خبر هم ورکوي خو د افغان پوځ یو پخوانی افسر عبدالله سمدی وایي د هلمند پراخه راځي په اکثر ولسوالیو کې ویشل شوې جګړه او په خاص ډول د شمالي ولسوالیو وضعیت ته په کتو سره چې اوس یې اکثر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هلته د جنګیالیو د روزنې او تجهیز مرکزونه جوړ کړي دي د دې کمو کشفي او ترانسپورټي الوتکو موجودیت بسنه نه کوي.
ما په نظر د هلمند ولایت 12 کیلومتره اوږد سرحد لري نو دا په دریو څلورو تیارو باندې خو نه کېږي. ولې؟ په دې خاطر چې محاذ د جنګ ډېر دی. پر هر منطقه طالب دی چې هغه یو دوه بدی دغه کې هغه نورې ټوله جي پټیږي نو دا مکرره پلټنه غواړي چې باید دا مجهز وي او 24 ساعت کار وکړي. نو په دغه خاطر موږ څه نه څه تیارو ته ضرورت لرو او دا دریو سلور دین کومک یت وی دلتنن وی به پکندار کی برته تلیل
کتون کی وای تر 2014 کال وړاندې چې زرګون امریکایي او برتانوي ځواکونه په هلمند کې د امنیت ساتنې او بیرغونی په ماموریت بوختول د خپل سلګونو کشفي اکمالاتی او جنگی الوتکو په واسطه وتوانېدل چې د دې ولایت په اراضي کې د وسلوالو فعالیتونو کنټرول او خاص عملیات ترسره کړي. خو اوس چې د 215 میوان کلو وټو په چوکاټ کې یوازې د ګوتو په شمار الوتکې فعالیت کوي او اکثره وخت د افغان ځواکونو د چپیانو ترڅنګ ډیر وخت هغوی ته په اکمالاتو بوختي وي. اسانه نه ده چې د هلمند شاوخوا 3500 کیلومتر مربع مساحت دی دقیق وڅارل سي او د وسلوالو د فعالیتونو مخه دي ډاب کړي. محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په جګړو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د اغیزمنتوب په باب مو تفصیلي راپور له ازادي راډیو واورید. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو بیا هم محمد حدیث پردي ستوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
په تورخم کې له درې ورځنۍ جګړې وروسته پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخیلوال او پاکستانی چارواکو تر خبرو وروسته پر اوربند موافقه وشوه. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د البانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د البانیي ځواکونو شمیر دوه برابره زیات شي. د هغه بریدکوونکي پلار چې په امریکا کې پر یونایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی د داعش تر اخیص لاندې روانونې د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. ایران په رسمي ډول نړیوالې عدلي محکمې ته شکایت وکړ ترڅو د دې هیواد هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوې وې ترلاسه کړي. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. د هغه مصری الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانه سمندرګي کې راول وې د شپږ شپې تسپرلې و وژل شوې ټوټې په څو سیمو کې لدل شوې دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې اتسلویخ ساعته اوربان نافذ شوی دی. او د اروپایي هیوادونو د فوټبال په روان اتلولۍ کې تیره شپه کوربه هیواد فرانسې له البانیا څخه 1-0 په وړاندې لوبه وګټله.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته هم په ټول افغانستان کې په 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام 15 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د هرات د سلما بند څو ورځې مخکې چې د هند په مرسته رغول شوی و پرانستل شو. دا د دغه بند د جوړېدو کار څه وخت پیل شو؟
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو، او هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا گاندی افغانستان ته تشریف راوړی و. او
د جون پشیبو کې اونیس پروګرام کې مو چې د اساسي او بشري حقوقو لبل اونیس پروګرام سره یو ځای در تخبرو، د سلما بند تاریخي پس منظر ته انکتنه کړې ده. خو اوس رازوی و نړیواله موضوع چې له افغانستان سره په یو ډول تړلې ده. د امریکا په اورلاندو کې له وروستي خونړۍ پیښې وروسته چې یو افغان ټبری په ډزو ګڼ شمېر کسان ووژل، په دې هیواد کې په ټوله امریکا کې په افغاني ول اصل امریکایانو کې د غچ اخیستو او ویر خپله شوې ده. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې.
فاطمه رحمتي د افغانو ښځو لپاره د ښځو د پروګرام یو چارواکې ده. دوی په نیویارک کې افغاني ول اصل امریکایانو لپاره د انګلیسي ژبې او موټر چلولو کورسونه برابروي. لاتی ازرو تر 300,000 افغانی ول اصل امریکایان هلته اوسی. نویشت کلن عمر متین هم چې د تیر یک شنبه په ورځ د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې نه څلوېښت کسه په ډزو ووژل او خپله هم د پولیسو لخوا ووژل شو په نیویارک کې زیږیدلی و. میرمن رحمتی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي کله چې واورېدل چې د اورلاندو بریدګر افغاني الاصله امریکایی دی ټکان یې وخوړ او وویرېدله. هغه اوس اندېښمنه ده چې کیدای شي افغاني الاصله امریکایانو باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشي. میرمن رحمتی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې تر اوسه ټول هک پک حیران دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحقیقاتي ریپورت چې امریکا او فرانسه کې د تیرو نومبر او دسمبر میاشتو له تیروریستي بریدونو وروسته خپور سو وښودله چې د داسې جرمونو کچه چې کیدای شي علت یې د مسلمانانو په وړاندې کرکه وي په امریکا کې درې ځله زیاته سوې ده. ریپورت وویل چې ځینې فعالان په دې باور دي چې له اسلامه ویره په بېساري توګه زیاته سوې او اصلي علت یې هم تیروریستي اعمال او په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي نوماند ډونالډ ترامپ اسلام ضد څرګندونې دي. میرمن رحمتي هم وایي چې سیاسي فضا هم اورته لمن وهي. هغې ویلي چې د افغانو ښځو لپاره د ښځو مؤسسې د ځینو رسنیو د کرکجنو څرګندونو په وړاندې د اورلاندو برید غندلی دی. اتویشت کلن خالد عبدالمالک یو بل افغانی الاصله امریکایی دی. هغه د انجینری محصل دی او کوچنیانو ته د قران کریم تدریس هم کوي. خالد عبدالمالک د فرانسې خبری آژانس سره خبرو کې د عمر متین او نورو توندلارو فعالیتونه غندلی دي. هغه ویلي دي چې دغه کړوړه اسلام پورې کوم تړاو نه لري. خالد عبدالمالک ویلي دي چې د اورلاندو خنړی پیښې لسترګو خوب وړی دی او اوس کې دی شي د متاسبو کسانو له عکس العمل سره مخامخ شي. هغه خپل ژور خپګان او اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اورلاندو پیښې د موږ نوم بد کړ او اوس به یې نتایج ګالو.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ده. زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ماشوم د حضانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه بحث کوو. د پروګرام علمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومان د څانګې مسؤله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د حضانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه معلومات ورکړي.
حضانت یا د ماشوم ساتنه هغه حق دی چې تر ټولو نه اول د مور پلار حق دی چې پس د ودن دوی د ماشومانو خاوند کېږي، باید د ماشومانو ساتنه او پالنه وکړي. او هر کله چې دوی د بعض عوامل اثر دوی د یو بل نه جلا کېږي، نو دلته بیا هم قانون اولین مستحق د حضانت یا د ماشوم د ساتنې دپاره مور او پلار ګڼلې ده. یعنی که مور توانایي د دې ولري د ماشومان حضانت وکړي یا د ماشومان د ساتنې په خاطر حاضر وي، اول مور ته رسیږي. او بیا که مور راضي نه وي یا که مور کوم مشکل ولري یا که مور وفات وي، په دې هکله بیا قانون لومړیتوب ورکړي د مورنۍ انا ته چې مور وي، بیا پس د هغه نه د پلار مور ته ارجیت دی، پس د هغه نه خور ته د دو ماشومانو خور ارجیت لري چې د ماشومانو څخه ساتنه وکړي، او په همدغه ترتیب خاله او د هغه پسې اما همدارنګه نور هغه خپل خپلوان چې د وینې اړیکې ولري دوی سره په ترتیب سره لکه چې په میراث کې تشریح شوې ده، همداسې د حضانت حق هم دوی لري. او حضانت اول په پلار باندې ده چې یعنې کله چې یو ماشوم تولد کېږي باید د ټول مصارف او محتاجات ته چې ضرورت لري د پلار د خوانه ورسوي. کله چې یو ښځه د نارینه په نکاح کې وي، یعنې ښځه توپ میړه توپ د دوی په منځ کې وي، نو هماغه چې یو ښځې ته نفقه ورکوي، د هغه نفقین چې پاغه کې خوراک پوشاک او کور تداوی او ټول مسائل دي په ماغه نفقه کې مشوم هم شریک دي یعنی مشوم هم دغه مزایا او نه امتیازات نه چې مور درسي کې برخمن کې په یو سالمه کورنۍ کې اما کله چې مور پلار د بعض مشکلات له امله جلا کېږي بیا انجونې تر وکلنې پورې د افغانستان د مدني قانون د 246 ماده پر اساس انجونې تر 9 کلنې پورې اول کانتر وکلنې پورې یعنی د انجونو د حضانت حق د مور سره تر 9 کلنې پورې او د الکان د حضانت حق د مور سره تر وکلنې پورې پس د ازدواج د انحلال د ازدواج یا بیلیدل د مور پلار ندی بیا پدې کې قاضي صلاحیت لري چې کله کو وګوري چې د مور د ماشومان څخه ساتنه کړي د انکشاف ارتباطي یعنی جسمي انکشاف یې کړی دی یا پروزنه کې ښه ونده اخیستې دی او ماشومان ډېر با تربیه او ډېر په زمانی د علومو پر اساس دانه روزلې دي او دوی مکتب کې شامل کړي دي او دوی نسو استفاده نه شوي نو محکمه صلاحیت لري چې دوه کاله دغه حضانت تمدید که یعنی انجلی تر یولس کلنه پوری بیا حالی که تر نه کلنه پوری مور سره که دیسی چه او سیگی او هم دارنگه کلا چه مشمن اتلس کلنه دوره سیگی پس داغنه پخبلا دوی تصمیم نیولیشی چه اوی چه در مور سره او سیگو یا پلر سره او سیگو بیا دوی آزادی پخبل تصمیم که اما بعضی عوامل دی چه داغه دا عوامل و سبب داغه دا حضانت حق د مور و پلر سخه سلب کیگی او پا هغه پاره که هم که دیسی چه نور خپل خپل وان رضایت پر اساس دغه حضانه د ماشومانو زن تا واخلی او ساتنه تی وکری او یا که حس وک پیدا نشی بیا دولت مکلفیت لری چه دو دوین ساتنه وکی چه دغه موارد چه حضانه ده مور و پلار سخه سلبه ولیسی ده لکه کفر حالت دی چه که ده یو مور و پلار سخه یو تن کفر تراجی کیگی نو دا غز نه صلاحیت حق سلب کیگی او دا بل تا یعنی که مور پا دا سی پیخه که غز شوی وی درگیر شوی وی پلار تا او که پلار پا دا غز پیخه که متهم وی نو مور تراجی کیگی او هم دارنگا بل موضوع د مور مجدد ازدواج دی یعنی کلا چه یو خز دخبل میرن جدا کیگی سوچ د میړه په عادت کې وی یا میړه نه وکړي نو ماشمار وسره وی او دغه حضانت حق لري او کله چې میړه وکړي د دوی حضانت حق سلب کیږي او بیرته پلار ته راځي کیږي او بیا نور بس چې څوک به ساتنه وکړي او همدارنګه مسافرت هم ویلې سوي دي چې هغه مور او پلار چې د ماشمانو حضانت لري باید دوی د سفر ونی کی چې د ماشومان حیات خطر موجی شي او ماشومان بدون د حضانت به مراقبت پاتې سي همدارنګه فسق فجور موارد چې هم کورنۍ چې په فسق فجور کې ژوند کوي نو د کوچنیانو اوسیدل د دوی سره ممکن کوچنیان متضرر کی یا د فسق فجور مخته کی په اخلاقی لحاظ یا په جرمی لحاظ دوی ورزوي نو د دوی نه حضانت اخیستل کیږي او نور خپل پلوان تا ورکول کیگه او همدارنگه یو مورد جنون دی چه کلا چه مور یا پلار پا جنون بندی واقعیش زانت حق دی یو نگرزی او بلت روخ نفر تا راجه کیگی پا دی خاطر دی چه یو نفر چه دا جنون پا حالت کیوی اغا که دایشی چه ماشوم تا دا جسمی لحاظه یا دا فکری لحاظه ضرر ورسوی او تا قانون حس کلا نخواری چه ماشوم تا ضرر ورسی که نوزه که دا حضانت حق قسل کیگی او بلتراجه کیگی
دیر مننه معروف سیب چه وقت یو ماشوم پا حضانت اخستل کیجی؟
یو ماشوم عموماً حق وقت پا حضانت نیول کیگی چه مور پلاری سر یا انجلا کیگی قانونن او یا دا چه مور پلاری توانایی ده دو ماشوم ساتن نیلی چه یا مریض وی یا مجنون وی یا پا فسق فساد اقوی اختوی او یا هم کفر ترجو کری و چه پا داغ حالت که کمور پلر دوانه ایده دی نلری چه ده ماشوم نه هزانت بکی نو ده هزانت حق ده دوی نسلب کیگی او نور خپل خپلوان تا چه پا ترتیب سر ما مخکم ذکر وکه چه اول ده مور مورده ده پلر مورده او خپل خور ده ماشمانه ده پس داغن خاله ده دا امده امده سی پا ترتیب سر ده هزانت حق ورته انتقال کیگی او ده ماشمان هزانت بیا هم ویم چه ده مور سره دیر افضل او بهتره دی او په داسې حالت کې چې یو بل څوک دغه اجرت ده هزانت اخلی ده پلار نه او په اجرت ساتي نو په هغه اجر مثل باندې باید مور ته ورکول سي په دې خاطر چې مور ډیر ښه ساتنه کوي د ماشومان نه او د دوی اولنې ګټې په نظر کې نیسي د دوی نه سو استفاده نه کوي نو مور ته ترجیح ورکړل سوې ده د ماشومان په ساتنه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی باش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشال صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی راډیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غوړیست. کچيري یو پلار په خزانات ورکلسي ماشم ته نفقه او اجره نه ورکوي په قانون کې پدې اړه څول سوي دي.
بلې لکه څنګه چې محکمه حکم کوي د دوی خزانات په برکه چې د مور سره وي یا د پلار سره وي په دې حق له پلار نکله چې د ماشومان خزانات مور ته رسیږي پلار مکلف کیږي په دې باندې چې باید هغه اجرت یا اجوره ده هزانت باید مرتبر کی او کپلر په دې حق له امتناع کوي ده حق ده ورکول وسخه یا ده اجوره ده ورکول وسخه یا ده چې بی بزاحت وی او پیسې نه لري نو کیدای شي چې مور په خپل دغه خپل مشمن وساتي اما دغه اجرت یا اجوره د دین یا د قرض په شکل د پور په شکل واقع هغه کې انتقال کیږي دغه نارینه باندې او د ماشومان پلار باید هر کله چې وي د خپل پور ادا کړي.
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په افغانستان کې په خزانت اخسل سو ماشومان وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې عموما میندې او پلارونه دواړه غواړي چې خپل ماشومان څخه مواظبت وکړي او هیڅکله نه غواړي چې دوی سره بیل شي او ماشومان بل چا ته خزانت ورکړ سي. همدا موضوع ده چې په افغانستان کې ډېر لږ واقع کېږي حق د خزانت او خلک هم ډېر اګاهي ورسره نه لري او خدای نه کړه که کله کورنۍ د اختلافونو له عمله سره جلا کیږي یعنی مور و پلار سره جلا کیږي نو میندې ډېر ښه ساتنې کړي دي د خپل ماشومانو سره اتایس بل واده یې نه دي کړي خپل ماشومان یې په ښه توګه ساتلي دي ولو که دغه حجوره د خزانت ورته رسېدلی دي که نه ده رسېدلی د خپل ورونو یا خپل د شخصي دارایي یا د کار په کولو سره هغه ګټه یې چې لاسته راوړي دي خپل اولادونه یې ساتلي دي او د ښه تربیه او ښه ادب او ښه جسمي ودې نه د ماشومان همیش برخوردار وي.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
حافظ ازواني مرجع
الله يسترها
انا مقصد انا
تصدق بس انا خصيات من استزان تيم او بزرك تيم
جوان داي وسيور اخلي
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو تاسو به د سلما بن نوم حتمی اوریدلې وي او خای په دې روسي کې مو دغه نوم سره زیات آشنایی پیدا کړی. دغه بند پر تاریخ او ارزښت به څه ناڅه پوهیدلی است او یا به هم په اړه ځینې پوښتنې در سره موجود وي. د سلما بند څه ارزښت لري او له کومو خنډونو راتیر شوی؟
د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او په هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا ګاندی افغانستان ته تشریف راوړی و او د سردار محمد داود خان
دا بند د افغانستان، هند او ایران ترمنځ اړیکې لا زیادې پیاوړې کوي.
سالهای طولانی یعنی تقریبا بعد از 40 سال ای به بهره برداری سپرده میشه با تمام موانع و چالش های داخلی و خارجی که در برابر ای بند موجود بود.
دغه بند ځانګړی فرهنګي، اقتصادي او ټولنیز ارزښت لري. موږ نن نه خبرونه د سلما بند تاریخ، ارزښت او فرهنګي ګټو ته ځانګړی کړی ده. راځي فرشتي مرسل ته وښو.
درنو اوردونکو د سلما بند چې د جوړېدو هوډې په افغانستان کې ډېره لرغونتیا لرله، د هرات ولایت د چشت ولسوالۍ کې موقعیت لري. له شاهي نظام وروسته د افغانستان یوه له ډېرو لویو او زیربنایي پروژو څخه د سلما بند پروژه وه. دغه پروژه لسګونه کاله پخوا پیل شوې وه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د لومړي وزیر نرندرا مودي له لوري پرانیستل شوه. د افغانستان د برښنا شرکت سلاکار حبیب الرحمن رحمت را سره د سلما بند د تاریخ پر غږیدلی. نوموړی وایي چې د سلما بند یو لوغ مهم بندونو څخه دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت په اقتصاد کې مثبت او رغنده رول لوبولی شي. نوموړی وایي
دا د دې بند موقعیت د افغانستان د هرات په یو ولسوالۍ کې چشت شریف نومیږي موقعیت لري چې یو سل څلور او یو کیلومتره د هرات ختیځ خواته موقعیت لري. د سلما د بند تاریخچه د سردار شهید محمد داود خان په زمانه کې پیل شو او په هغه وخت کې د هند صدر اعظم میرمن اندرا ګاندی افغانستان ته تشریف راوړی و او د سردار محمد داود خان سره یو ځای د دې بند د جوړولو بنسټ کیښوده چې تقریبا کار یې 50% هم پر مخ لاړ. مګر وروسته د عیني عوامل له کبله چې په هیواد کې د څلور لسیزې دوام لري، داخلي جګړې او مشکلات، د دې بند کار وځنډید. بلاخره په 2015 کال کې د جناب حامد کرزي په وخت کې د دې بند د بیا جوړولو او بیا رغونې لپاره یو ځل بیا د هندستان دوست هیواد تصمیم ونیو او د دې بند د جوړولو کار یې پیل کړ چې له نیکه مرغه دا د اوس تکمیل شوی دی. که څه هم دا باید وختي تکمیل شوی وی او دا وځنډېده د ځینې امنیتي ستونزو له کبله او د ځینې نورو مشکلاتو له کبله.
دی وایي چې د سلما بند چې مسیر د هری رود سیند پورې اړیکه پیدا کوي او یاد سیند د بابا غرونو او د مرکزي افغانستان له سیمو سرچینه اخلي، شاوخوا ټولې سیمې خړوبوي. دا چې د سلما بند د کومو مخو لپاره جوړ شوی ښاغلی رحمت وایي
د سلما بند کوم چې د دوو هدفو دپاره جوړ شوی دی، یو دا چې په دې کې 2000 مګاوټه برېښنا تولیدیږي او دا به د هرات ولایت ته ولېږدول شي، او دوهم هدف دا دی چې د دې بند څخه به 80000 هکتار ځمکه خړوبیږي او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده د افغانستان د زراعت په سکتور کې چې په د 2000 مګاوټه برښنا په هرات کې په حدود 40000 فامیلو ته رڼا وروړي او د دوی کورونه به رڼا کړي.
دی وایي چې د سلما بند چارې له اوږده ځنډ وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او هندي چارواکو له لوري په 1980 کال د اوري میاشتې په 15 نیټه پیل شوی چې د حکومت یو لویو پروژو څخه ګڼل کیږي. د برښنا شرکت سلاکار احمد بیا وایي چې دغه بند په نړیوالو معیارونو جوړ شوی.
دا یوازینی بند دی چې ډېرې اوبه پکې ذخیره کیږي، خو کچمنت ایریا یا د اوبو ساحه یې ډېره اوږده ده، یعنی 40 کیلومتره اوږدوالی لري او 3 کیلومتره پلنوالی لري یا عرض لري. چې دا 640 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي او دا هغه اوبه دي چې البته د بند نه کته خواته په دیوبونه په استفاده کوونکو باندې منفی اغیز نه کوي او د هغوی البته د زراعت لپاره د نور مقاصد لپاره هم اوبه د همدې بند څخه په معین مقدار سره تیریږي. یو بل ځانګړنه چې دا بند لري هغه دا ده چې په نړیوالو اصولو کې هر بند چې جوړیږي دا یو تعداد خلک بېځایه کوي چې د آر این آر پالیسي چې د نړیوال بانک یو خاصه پالیسي ده د دې په اساس باندې باید هغوی ته د بېځایه شوو خلکو دپاره په عین معادل ثروت سره باید معادل کمک وشي او ثروت ورکړل شي. که ځمکه له منځه تللې ځمکه ورکړل شي او که باغونه له منځه تللي باغونه ورکړل شي. خو خوشبختانه په دې بند کې د دې بند په جوړولو کې دغه بېځایه شوي کسان ډېر لږ دي، حتی په حساب کې نه راځي. یعنی د دې یوه بله ځانګړنه هم همدغه ده.
لیکوال او ژورنالیست فضل وحید وایي چې کرنه او مالداري د افغاني فرهنګ یو له مهمو توکونو څخه دی چې د سلما بند په وسیله سلګونه هکتار ځمکه په خپل شاوخوا کې خړوبوي چې دا یو له مهمو فرهنګي ارزښتونو څخه دی.
د سلما بند د افغانستان کې د نورو تفریحي ځایونو په شان لکه د امیر بند، د پغمان ساحه، د کابل د شمال سیمې او نورو په شان ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري. څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د سلما بند زموږ د دوست هیواد هندوستان په مالی مرسته او لګښت جوړ شوی دی چې په فرهنګي لحاظ ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري، ځکه دا بند د افغانستان، هند او ایران ترمنځ اړیکې لا زیاتې پیاوړې کوي.
دی وایي چې د دغه بند په جوړېدا سره د افغانستان او هندوستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لاغښتلې شوې او هند لا هیله مندي ښکاره کړې چې په ګڼو نورو پرمختیایي او رغنیزو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی محمد اسلم افضلی وایي چې د سلما بند یو لوغ مهمو پروژو څخه ده چې ګڼې اقتصادي ښېګڼې لري.
سلما یا بند سلما که جدیدن توسط رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند افتتاح شده.
د سلما بند چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشر او هند د لومړي وزیر له لوري پرانستل شو، زموږ د هیواد یو له مهمو او زیربنایي پروژو څخه ده چې له نیکه مرغه له څلوېښتو کلونو وروسته که څه هم ګڼې کورنۍ او بهرنۍ موانع په مخ کې موجودې وي، خو د فعالیت جوګه شو. دغه بند ګڼې فرهنګي او اقتصادي ښېګڼې لري. د هرات خلکو ته یوه امیدواري ورکوي او دا امیدواري په خاص ډول د زراعت په برخه کې موجوده ده. هیله مند یو چې اوس خو یې له برق استفاده کیږي، په نږدې وخت کې له اوبو هم استفاده وشي.
از آب از هم در زمینهای زراعتي استفاده شو مورد استفاده قرار گیره.
ښاغلی افضلی وایي چې دغه بند زکات د سلما نوم ورکړی چې د سلما په سیمه کې موقعیت لري، چې نه یوازې د چشت د سیمې خلکو وضعیت ته کاملا تغییر ورکړي، بلکې د ټول هرات ولایت وضعیت به سر بدل شي.
بند سلما از لحاظ اجتماعی هم خوبی هایی داره و میتونه که ما ایره برای مردم هرات مثبت ارزیابی کنیم.
د سلما بند په ټولنیز توګه ګڼي خوبیانی لري. د کار په برخه کې د هرات ولایت خلکو لپاره یو ستر مرجع ګرځیدلی شي. د خلکو یو ډیره لویه کتله په دغه بند کې په کار مصرفېدلی شي. له بل خوا د چشت ولسوالۍ یو له هغو سیمو څخه ده چې په هرات ولایت کې د تفریح یو ستر ځای ګڼلی شو. ګڼې درې لري، د چهارمغزو او یو شمېر نورو ونې لري. داسې نورې شنې سیمې هم پکې موجودی دي. د دې سر په خوا کې چې د سلما بند اقتصادي او ټولنیزي ګټې لري، موږ هیله مند یو چې دا ولسوالۍ به د دغه بند په درلودلو سره په یو ستر تفریزای بدل شي.
تفریحي و ګردشګری بسیار خوبه برای کشور مو باشه.
دی وایي چې اوس باید حکومت دغه بند په ساتنه کې لبل هرچ ډیر دقت وکړي او هم لسونو ته پکار ده چې د دغه ستر اقتصادي او ټولنیزي پروژې په اهمیت ځان پوه کړي او په ساتنه کې حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، د سلما بند د افغانستان یو له مهمترینو او ګټورو پروژو څخه یو پروژه ده چې له سردار محمد داود خان څخه نیولې ان تر ولسمشر حامد کرزي پورې د افغانستان ټولو واکمنانو د جوړېدو هیله په زړه کې لرله. چې له نیکه مرغه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې چارې پیل او د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په دوره کې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
د
دغه سي ټولګټو او مهمو پروژو د جوړیدا او رغیدا په اله موږ نه نه خبرونه پات رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره، او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.